ران جرګې یو مخکې کغړی رڼا ترين ملمنه دا وړاندې په خبرونه کې د هغې لژن اهداف سره آشنا کېږي. رڼا ترين د تیرو شپږو کلونو ریسې د افغانستان د مشرانو جرګې غړې ده. هغې مشرانو جرګې ته په انتصابي ډول لار پیدا کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې د هغې د ګڼو نورو فعالیتونو څخه هم په ګډه سره خبرې کوغلې. رڼا د خبرونو ته ډېر زیات په خیر راغلې، ستړي مشي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د خلوص څخه ډک سلامونه او احترامونه ډالۍ کوم تاسو ته، ستاسو درنو کارکوونکو او نورو زړه ته راتیرو اوریدونکو ته، او ورسره مینوالو ته د دې خپرونې چې د خپلې مخکښې ښځې د دې خپرونې څخه غواړي وپیژنې، حتمانې مینوال دي، هغوی ته خاص ډالۍ کوم او هیله لرم چې د صحت پر جامو
السلام. ډېره مننه. شاید زموږ ډېر اوریدونکي یا د تلویزیون لارې لیدونکي ستاسو له څېرې خبرو سره آشنا وي. هغه دریځ سره چې تاسو یې تل په مشرانو جرګه کې لرئ د افغانستان د حالاتو اړوند، خپل ټولنو اړوند، نو په دې خپرونه کې به خاصتا ستاسو په ژوند په دې اړخ هم غږیږو چې خلک لا در سره آشنا شي، ستاسو هغه اهداف راتلونکي کې د دې تر اوسه پورې ټولنې ته څه کړي دي، ځکه ډېر وخت د مشرانو جرګې له لارې شاید تاسو خپل ژوند ونه شي غږېدلی. نو رڼا ترین له همدې ځای به پیل کړو. تاسو که څه هم دومره لوړ اهداف په پیل کې له ژوند سره ټاکلي وو چې یو وخت به د افغانستان استازیتوب کوئ، د خپلو خلکو استازیتوب به کوئ، که نه یو دا په سلسله همداسې لاړې لاړې بالاخره مشرانو جرګې ته ورسېدی؟
ځان معرفي کمه کوه.
او بالکل، ما لږ ډېر انتخاب معرفي کړی. ښه ده، اوریدونکي د خپلې خولې واورېدله. ښه ده،
تشکر. زمانم رنا تخلص می ترین دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالی د سبزیکار د کلی اوسیدونکی ما، او پلار می یو د هوایی ځواکونو یو سیمنصب و الله دې جنتونه ځای کې. همیشه داسې احساسوم چې زه په یو روشن فکره کورنۍ کې، ولې چې پلار می روشن فکره و، روشن فکره کورنۍ کې نړۍ ته راغلی ما، او همیشه مې چې مینه درلودله هغه زما د درس او د لوستلو د لیکلو او ویلو سره و. په څنګ کې مې لکه مخکې چې تاسو اهداف څخه یادوري وکړله، بیلابیل اهداف وروسته د هغه څخه چې په دې پوه شوم چې زه هم یو څوک یم او کولی سم یو کار ترسره کمه په دې ټولنه کې، په دې افغاني ټولنه کې، په دغه ټولنه کې چې زما د پاره ډیر غټ خندونه په مخ کې پراته و، نو بیا مې لستونی را بډ وهله او شروع مې په کار وکړله. تقریبا 1400 کلو راهیسې چې په دې دوره کې د حکومت و کار کوم، د کور نه د باندې، او مخکې له هغه څخه مې هم د یونیسف په اداره کې د افغان مهاجرینو د پاره په ننګرهار ولایت کې وظایف تر سره کړی دي. بله بله، په هغه دوره کې د افغان مهاجرینو د پاره هغه بي ځای سوي چې د کابل څخه وتی وو. خو په 14 کلنۍ دوره کې ما لومړی ځل د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د امیرې د کودکسنو یا د وړکتونو د امیرې په صفت باندې ما دنده پیل کړله، او د دې دندې د پیل سره مې په څنګ کې نورې هلې ځلې چې دوستان شاید د حال دي کندهار کې که څوک زما ږغ اوري، ما په څنګ کې د ښځو د پاره ډیر برنامې او ډیر پروګرامونه چې هغه په پروژوي شکل سره و هغه په لاره واچوله، د کار او امور اجتماعي د ریاست په ملګرتیا او په مټ باندې.
تاسو خپل رئیس وای په هغه وخت کې؟
زه امیرا د وړکتنو وم. بله بله. خو په څنګ کې د یو انجو ریاست مې پر غاړه درلودې چې په هغه وخت کې مې وکولای سولای چې کندو ښځو ته او هغه ماشومانو ته چې هغه یتیم دي د هغو د پاره پروګرامونه د خارجي هوادو په مټ باندې په کومک باندې په لار واچوم. په 2015 کال کې زه د ښځو چارو ریاست ته په اصطلاح انتخاب سولم. زما خپل رضایت د دې نه و چې زه هلته راسم، ولې زه په هغه خپل وظیفه کې راحت وم، خوشحاله وم. خدای چې د کندهار د ښځو چارو رئیسه د افغان د ښځو د نوښت یا د ښځو د پرمختګ د مخالفینو د خوا څخه یا د دښمنانو د خوا څخه ترور سوله، هغه وویشتل سول. نو بیا زه دې بس ته زه پیشنهاد سولم د کندهار د خلکو، د کندهار د مشرانو په ذریعه سره مرکز ته، او مرکز ما څخه دا غوښتنه وکړه چې ته باید دلته راسې او وظیفه اجرا کړې. که څه هم زما لپاره دلته راتګ ډیر مشکل و، ډیر ستونزمن و، په داسې یو صورت کې چې هغه ریاست مشره ترور سوی و او د منځه وړل سوی و او د دې ریاست سره خشونتونه بېحده زیات و. خو زه بیا هم راغلم د فامیل په کومک باندې دا ریاست او 15 کاله ما د دې ریاست مشرتوب پر غاړه درلودی. ما دلته کار وکړ د کندهار ښځو ته، حتی داسې وخت هم راغلی دی چې د کندهار په دې ریاست کې تقریبا تر 1500 ښځو پورې زما سره کار کاوه. هلته ما ورته زمینه د کار مساعدوله تر څو هغه بې سواده خوندې مې چې کار نور نسوی کولی په اداراتو کې د دغه لارې څخه دوی وکولی سي خپل اولاد ته ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو د هغه ځای څخه په انتصابي ډول سره د رئیس صاحب جمهور د هغه وخت د رئیس صاحب جمهور د خوا څخه انتصاب سولم مشرانو جرګې ته، چې د کندهار د استازي یا د یو انتصابي سناتور په صفت باندې دلته راغلم او شپږ کاله کېږي چې دلته خپله دنده مخته وړم. دا موضوعات مې په دې چې تاسو د سوال جواب پکې کې درته حل کوم.
دا غلړې و چې تاسو تر مشرام جرګې سره ځکه تاسو فعالیتونه د سیمې په کچه خو او تاسو راغلي دلته اوس د مشرانو جرګې استازي توپ کوي او هلته فعالیت لري. په ټوله کې تاسو د روشن فکره کورنۍ یادونه وکړه. ډېر خلک په همدې باور دي که روشن فکره کورنۍ نه وای تاسو به زده کړې هم نه وای کړې، اوس به په دې موقف کې هم نه وای.
ستا دا اصل په سلو کې نسو ویلی که کورنۍ روشن فکره نه وي نو د هغه اولادونه به بې سواده پاتې کېږي. نه، اکثره ځایو کې موږ وینو د هغه روشن فکرو کورنۍ نه زیات. که تاسو په یاد ولرئ سږ کال د کنکور اول نمره د یو ښاروالۍ د یو عادي کارمند زوی و، نو دا تاییدوو چې دا د هغه کورنۍ په علاقه پورې اړه لري، خپله د شخص په علاقه او په ارزو پورې اړه لري چې څونه دوی کولای سي چې خپل په اولادو باندې تعلیم وکړي او څونه دوی کولای سي چې هغو ته یو د روشنایي څرک وشي.
په دې لاره کې شخصا لیواله وي چې تاسو باید پرمختګ وکړئ، تاسو باید یو مطلع څیره وي.
بله بله، زما همیشه داسې خوښېدله چې زه همیشه په تعلیم کې اوسم، همیشه په زده کړه کې اوسم. حتی که درته ووایم زما د جمعې ورځ نه خوښېدله چې کله به جمعه راتلله ما به دا فکر کوي چې دا یو پالتو ورځ ده، یو ناقه د لاسه وتلې ورځ ده.
ښوونځي کې لایق شاګردان او محصلان ته به داسې فکر کوي، تاسو ته به نه لایق
وایي. هیله کوم دنیا راته معلومېدله چې استاذ ما څه پوښتنه هیڅ وخت نه کوله. زه په دې ارمان وم چې استاذ ما څخه یو پوښتنه وکړي او زه جواب هغه ته ورکړم.
په خپل ټولګي کې
کې همیشه اول نمره و ما. خو بیا چې زموږ دوی خوندې وچ په هغه وخت کې زما له عمر څخه عمر لوړ و او د یو خاص چا څخه د خواص څخه معرفي سوي وي. په صنف کې د فوق العاده ناستې وي، که څه هم زما لیاقت ور ډېر خو د فوق العاده توب و چې اول او دوهم نمرګي یو غوته ورکړې وه او دریم کې زه وم. خو
په ډېر زورولې مار او رس به
ولا عمرونه یې تر ما ډېر غټ و، قدونه یې تر ما ډېر غټ و، نه زور مې هم نه رسېدی.
خو د ښوونکو مینې نه به پوهېدې چې نه اصلا ته.
بله 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 بله، په دې باندې تر اخره پوهېدلم او په دې پوهېدلم چې کله به یو برنامه کېدله جوړېدل به د مکتب د خواڅخه او کله به یو ترانه ویل کېدله، کله چې به یو پروګرام کې ناسته وه، کله چې به هتان راتلله د هغو هغه مخکښه یې زه وم چې زه به ورته معرفي کولم. یعنی زما د یو قلم خاطرات رو سره سره ده چې په مایکروسکوپ کې ما ته یو استادان ورغلي و عدالت امتحانونه یې زموږ څخه اخیستله. ما ته نور څه نه درلودل، د فتنې خپل د جیب نه یو قلم راوېستې، ما ته توفه راکړې او دای راتوویل چې تا ته نور موافقیت هم غواړم. خو دا چې سیاسي ډګر زما ډېر خوښ دی او غواړم چې د خلکو په منځ کې اوسم او د خلکو د پاره اوسم. دغه لار مې انتخاب کړې ده او غواړم په همدغه لار کې نور پرمختګونه هم
وکړم. چې هغه وخت کې لا مخکې اوسم چې وخت نه وخت مشرانو جرګې ته د رپورټ جوړولو لپاره درغلی، مخکېنۍ څوکۍ کې هم ناستې، خبره مو مخکې وي، هغه لړۍ مو ساتلې ده. زما په نظر
همیشه دا کوشش کوم، همیشه کوشش کوم چې د خلکو په ژبه وژغېږم، نه په خپله ژبه باندې. ولې چې زما موقف هم داسې دی، زه د خلکو نمائندګي دلته کوم او د خلکو ژغ باید همیشه پورته کړم. خدا چې څونی اهدافو ته رسیږو څونی نه رسیږو هغه یو بیل موضوع.
تاسو تقریبا تر دې دمه د دریو وظیفې وویلې، د کوتکستان کې پاتې شوی، د یو امیر په حیث د ښځو چارو رئیس پاتې شوی، اوس د مشرانو جرګې یو فعال غړی، بهرني سفرونه کوي، د افغانستان نمائندګي او استازیتوب په ډیرو هیوادونو کې کړی، د هیواد دننه د خپل ولایت استازیتوب. په څه کې داسې راحت وایي چې فکر کوي ټولنې ته مو کار کړی دی؟
که ووایم زه په هر کار کې چې ما ته دولت کار سپارلی دی، زه خپل ځان راحت احساسوم. په دې خاطر چې ترنن پوری د سه د انتقاد غوته نه درته نیول سوی د سه کار می الحمدلله نه د کړی چ په هغه کې ک په کابل کې وو ک په ولایت کې می وو او کوس هم موږ سفرونه لرو تقریبا د افغانستان تر 15 زیاتو ولایتو ته می سفر کړی دی هغه کاری سفرونه چې می کړی دی د نظارت په حساب باندې د دولتي ارګانو څخه
بله
په هغه کې هم مازان راحت احساس کړی دی ولی چې څوی حقیقتونه دی هغه باندې څوک سترګې نشي پټولای که چیرې څوک سترګې پر پټي هغه خپل په فساد کې داخل شي یو
ګټه بدوي چې اوس تاسو افغان شمول کار کوي یعنی د بیلابیل خلکو لپاره یو وخت یو ولایت لپاره وي شاید دلته به نسبتا پراخ ذهنیت
بله 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 یعنی کزه دا درته وایم چې کله د ماکل په نامه زده یو چا سره وینم او یا ورته غواړم چې کار خلاص کما ما هیڅ وخت د قوم او د ژبې پښتنه نه ده کړې حتی داسې وخت راغلی ما څیرې ته د چانه دي کتلې خو کار مې ورته کړی دی بله ورځ که راته په مخه راغلی او یا یې راته زنګ وهلی کورودانۍ ویلی نو داسې فکر مې کړی چې زه یې ستا نه پېژنم
کار په کوم احساس کوي قانوني کار وي که داسې څوک داسې غوښتنې ولري چې واسطه باید ورته وکړي
همیشه دغسې کسان زه خپله چې خپل ځان سره چې ګورم او یا ما ملاحظات درلودلي دي هغه کسان دي چې ډېرې دروازې ټکولې دي چا ورته ږغ نه دی اورېدلی او هغه کسان دي چې هغوی قانوني کار غوښتل چې وي کینن خو موږ په دولت او په اداره کې قانوني کار ډېر ټکنۍ مختزي او ډېر په مشکل مختزي غیر قانوني کار اسانتره دی نظر و قانوني کار ته نو دا هغه کسان دي چې ما ته وایي چې قانوني کار ولري او د ډیرو دروازې ټکولي چې ژغنی اوریدلې حتی خپل وکیلانو یې ژغنی اوریدلې نو بیا ما ته وایي که زه درته وایم چې په فاریاب کې د یو فاریاب د بندي د لیدو لپاره هم زه مابست تللې یم پلچرخي ته او د هغو مشکلات مې حالت لیدلې دي او حل کړې مې دي دا به ما مبالغه نه وي کړې چې د فاریاب ولایت یو څوک وي هواغه هم ازبک وي خپل ولایت خو مې پریږ د خپل د لوی کندهار ولایت خو پریږ دغه خو چې چا پر ما باندې د شپې ځخ کړی دی زه ورته درېدل یم
خو دا هغه کړی دی د فعالیتونو په اساس تاسو لار چا سره منډې ترډې وهلې دي کراشو د خزو چارو د رئیس وظیفې ته پخوانی دندې ته تاسو هغه ته ډیر وخت پات شوی 15 کاله د افغان خزو یوازې د کندهار نه تاسو د کندهار تصویر لګ ډیر وړاندې کو فکر نه کوي چې د هر افغان ستونزې امغه څه دي چې تاسو تل ریاست په وخت کې ورسره مخ شوی اوم د ستونزو نه څنګه سره ټکاو
اوم د ستونزو د یوې شیزه په سپات چې د شوزو د مادر کولې ډیری وی به حد زیات وی یو خو زموږ ټولنه داس یو ټولنه د چ په هغه کې شزوالی عیب دی د لمړی ورځې څخه چې کله لور نړۍ ته راځي د په یو عیب سره راځي نړۍ ته او دغه سلوی ژ دغه سلمنځ زی په داسې یو ټولنه کې کار کول ټولنې ته راوتل او بیا دغه سی یو قشر ژغ اوریدل او د حقوقي د حق او حقوق د پاره مبارزه کول دا زه خپل د ځان په خاطر نه وایم چې عثمان نور خوندې هم په څلور دیش ولایتو کې دغه بستونه مخ ته وړي کار کوي دا واقعا قهرمانی ده چې په دې هیواد کې زموږ ښځې کوي او د بلې خوا څخه هغه قتلونه چې را مابینځته کېدل هغه حقوقي موضوعات چې را مابینځته کېدل ښځې په کار پسې در بدره ګرځېدلې خشونتونه ورسره په فامیل کې کېدل دولتي اداراتو کې ورسره خشونتونه کېدل بیکاری بل مشکل وو په بدو کې ورکول دا زموږ ناسالم رواجونه دي چې نه په شریعت کې کوم دغه اساس لري او نه په یو پښتني افغاني ټولنه کې داسې کوم اساس لري خو دلته بدبختانه داسې څه د سترګو کېدل د دې ژغ رسول تر محکمه او تر سرنوالي تر حقوقو پورې د دې د کار د پاره سرګرداني د زموږ روزمره کارو د صفیا مجان ډیر غټ تصویر ما جوړ کړی و د مخکنی رئیس د داسما پرمیز باندې پروتو خارجان چرال او مت ویل ول د مخکنی رئیس تصویر
لري موصل
هو ولې دا تا نظیرې ما ورتل نه ولې ته دا فکر نه کوي چې ستا سرنوشت به هم د امدی په شکل باندې سي ما ورتل نه زه دا فکر نه کوم ول د څه نه مطمئن دی دا فکر کوي چې دا به د مخالفینو سره لاس لري یا دا به کم د سپورټ امکانات لري ما ورته له مال زه مسلمانه یم او پر د پیدایش پر ورځ باندې او د بیرته پناه کېدو پر ورځ باندې زه ایمان لرم نو ځکه زه دا وایم چې هیڅ وخت د شان ممانیت د چا د کار او د چا د پرمختګ نسی کېدلی ولی چې هغه د هغې دغه ورځ وه او د دغه خلکو د لاسه
د تاسو مبارزه او ژوند درکړی
بله ما هیڅکله داسې بیره نه درلودله خو که کورنیو څخه هم پوښتنه وسي د هغو کورنیو چې فامیلي ستونزې ما ورته حل کړي دي شاید ما په داسې شکل نه وي حل کړي چې نارینه زما څخه ناراضه سوي وي یا ښځینه ناراضه سوي بلکې هغه په اسلامي چوکاټ کې په قانوني چوکاټ کې په یوه ښه طریقه باندې په هغه خپله هغه په اصطلاح اجتماعي یا ټولنیزه طریقه باندې ما کوشش کاوه چې د دوی ستونزې حل کړم او داسې یو حل کړم چې مرګ ژوبله په مابینځ کې راځي.
ډېره زیاته مننه تر دې دمه ستاسو سره خبرې خوږې وي. اوریدونکو ته یادونه کول غواړم تاسو البته د رواجونو ځینې کلتورونو یادونه وکړه. موږ یوه بله خپرونه لرو چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 12:30 بجې خپرېږي. کوربه هم زه یم که هغه سره واورئ. تر ډېرو داسې مسایلو باندې به تاسو په حقوقي اسلامي او لحاظ باندې پوهېږئ. نو که تاسو هم په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډې په اړه باندې څه نظر او فکر بیان لری تبصره لری نو کولی شئ موږ ته په غږ ثبتون کې ماشین شمیره کې هم غږ پریږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. موږ په راتلونکي خپرونه کې چې پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې خپرېږي هم ځینې ستاسې ښه نظرونه درته خپروو. په دې خپرونه کې چې مخکې ما شمیرې اعلان کړې زموږ سره ځینې اوریدونکي د خپرونې مینهوال مخامخ په اړیکه کې دي. اغلې رڼا دودی نظرونه اخلو. خپرونه ته ډېر په خیر راغلی زمونږ لومړنی اوریدونکی را سره شته. ستړي مشي. بله قاري صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده. زمونږ تخنیکی همکار رامین کاکړ وای.
بله سبحان الله تاسو سلام علیکم کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته تاسو حاضر یو درنې مېلمانه ته اترین خو ته سلام علیکم چې څنګه مرده مو یاد راځه سره شنا یو اوسم افتخار لرم چې سفر پاری چې راځو دا د طریقو په مشرانو جرګه کې موږ غوښنه ورې بلی دي تلویزیون او طریقه خو په هر صورت ډېر د کامیابۍ ځای دی چې غیرت کړی دی. اگر چې دی وویل خپل په خبرو کې چې زه د روشن فکر کورم نه یم شاید مور پلار به مرسته ورسره کوي او ډېر د کامیابۍ ځای دی چې تر اوسه په کندهار ولایت کې چې د سونه ډک ولایت دی او پښتون شنه سیمه ده پښتون نه غواړي مطلب دا دی چې بیا بیا غیرت کړی دی واقعي مبارزه کړې ده او کامیابي ورته غواړو. تر عمومي نظر به تېرېږم. تاریخ خور سره یو دې پوښتنه دی درې اوله پوښتنه خو مې دا ده وخت چې دا پورته سو ځانیا کاندید کې د مشرانو جرګې ته دا دا و چې دا برای یوړي دا انتخابي ده که انتصابي ده په هر صورت
په پیل کول چې انتصابي سناتور ده او د هم ویل چې د بخانی جمهور رئیس لخوا مشرانو جرګې ته راغلي. مهرباني یو دوه نور پوښتنه داخلو.
او بل په پروګرام کې نوم د موږ په ځای کې راځي چې سمونه بل پوښتنه نه ده د رڼا ترین خور سره چې دغه بې سوادي یا دا بې تعلیمي د تعلیم کچه ولې په پښتو سیمه کې ولې ډېره کښته ده او بل خرافاتیان. او درېمه پوښتنه مې دا ده د دې غږ په مشرانو جرګه کې چې دا غږ پورته کوي څومره د دې غږ اورېدل کېږي که ستاسو فکر یې که دا موضوع په بل شکل وکم یو وخت په پارلمان کې ملالۍ چې وایي غږ پورته کوي زما په نظر بخیر نوم ورک شو بخیر ځای ورک شو په دې غږ څومره اورېدل کېږي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون ستاسو اړیکې نه له بالا بلوک څخه. قاري صاحب پښتون ور سره بل اوریدونکي هم را سره شته. خپرونه ډېر زیات په خیر راغلی. تبصره نظر پوښتنه پیغام مو ورستړي مشي. تاسو اړیکه را سره وصل ده لطفاً خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. ډېر زیات ښه راغلی.
سلام
مننه. سلام کوي.
وعلیکم السلام.
محمد قاسم له هلمند نه. ډېره مننه ورور جان په خیر راغلی خپرونې ته. مو مننه چې خپرونه را سره اوري بیا اړیکه نیسي نظر یا پوښتنه را سره شریکوي. ستاسو ډېر زیات منندوی یو. مهرباني
کوي او داخلي مینه سره
کورنۍ ژوند دې څنګه ده؟ مشرانو جرګې کې طبعاً هلته خو ځینې داسې هم شته چې لا وادونه یې نه دي کړي، مشرانو جرګې ته رسېدلي نوم نه یې داسې ښکاري، فکر کوي عمر به زیات وي. خپله به درته ووایي د کورنۍ ژوند په اړه باندې. ډېره مننه محمد قاسم ورور چې له هلمند نه مو راسره اړیکه نیولې وه، او تاسو زموږ خپرونه اورئ. بل اوریدونکي هم راسره شته. خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام.
بله
مهرباني، غږ دی او روخ پرونه سره وصلې. مهرباني
مننه. ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه ناري کني ولې سلامونه وړاندې کوم.
مننه ډاکټر محترم.
ما د سې خبر نه دی چې دا ونه وکم، خو ضرورت ما یو کتاب لیکلی ذهنیت سازی. په دې کتاب کې ما لیکلی دی ګوره کڅوک د کور وځي ګونګای ماشوم خزا او نابلده په جوب کې دی هغه ادرس ورولې کوي دقیق کنوي په لاس باندې یا په مو باندې ورولې کوي. خو زه چې په قندهار کې هر ورځ ګورم درې څلور ماشومان ورکوي، زه چې هرې رسنۍ یا غلطه مسؤول اشخاص ته زنګ ووهم تلویزیون کې یو دغسې اعلان وکړی چې دغه څوک ماشومان ګوري له کوره د ځانو سره بوزه یا یو ادرس په کلي کې هر ورځ په قندهار کې
مهم پیغام وو. خیر اوسې ډاکټر صاحب.
دا یوه خبره اوریا؟
اورو بالکل.
او نو دا مې خبره ده که چیرې دا وکولی شي یاد نه هلته په مجله کې یا د کوم کمیسیون هلته دې مربوط وه چې اوقافو ته چې دا هغه شي. ما ډېر ولا زبروي ده کله چې ماشومان ورک وي بیا پیدا شوي وي. دا خبره ده یو ادرس. بله خبره مې دا ده چې دا په کوم کمیسیون کې ده دې په اړه ده یو پوښتنه کومه
او څه کارونه کوي دغه کمیسیون لر. ډاکټر صاحب ستاسو لومړی پیغام هم د ټولو ټولنې لپاره و، اوریدونکو هم واورید، او که دویم څه کار ورته کولی شو ته به ناغه به کوي. ډېره مننه ستاسو له اړیکې نه. فکر نه کوئ پوښتنې ته ځوابونه ته خو به راځي وروسته د ستاسو کارونه یا چې وایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر دی، اما موږ چې اکثره اړیکې اخلو ډېر ښه ستایل کېږي ستاسو کارونه. څومره وخت کېږي چې دې خپرونې ته هر اوریدونکي چې اړیکه نیسي ستاسو کارونه ستایل کېږي؟ په ټوله کې د مېرمنو خیم
زه په ټولو کې اول د خپل درنو اوریدونکو څخه د دې د شایستو نظریاتو څخه مننه کوم چې د خپل هیواد پر میرمنو څخه لري، او دی د دې څخه د معلوماتي چې دی مش تعقیبي چې مش څه کو او ضعف مو څه دی، نیمګړتیاوي مو څه دي او لاستراوړنې مو څه دي. زه مننه کوم د دې څخه. پښتون صاحب هم دلته زما څخه پښتنې درلودلې، خو په ټول کې باید دا ووایو چې افغان میرمنې په واقعي چې مبارزې میرمنې دي، او هغه که په کور کې که د کور څخه د باندې، موږ هغه میړنې میرمنې، هغه قهرمانې میرمنې چې زموږ په منځ کې اوس نسته، خو لیکن دا باید ثابته کړو چې موږ د هغوی پر قدم باندې قدم ایږدو او مخ ته ځو. هغه ناخوالې چې په ټولنه کې لرو هغه په مبارزه سره حل کړو، او هغه مبارزه چې موږ یې کوو په دې کې د یو تعداد روشنفکرو ورونو ملاتړ ته موږ ضرورت لرو، د خوندي ضرورت لري چې د دوی سره ګام په ګام یو ځای سي. د بي سوادي په حق لباندې د ورور پښتون صاحب پښتنه وکړه چې زیاته ده. ولې زیاته ده؟ په واقع سره چې موږ په ټولنه کې بي سوادي زیاته ده، په دې خاطر چې ما په لومړی کې وویل چې کله لور په یو کور کې زیږي نو په وی سره زیږي او په وی سره مري. په دې خاطر باندې چې هغه د کور نه لور راوځي شرمیږي، هغه مکتب ته نه لیږي، هغه مدرسې ته نه لیږي، او د لونو تعلیم داسې ورته یو قسم هار او ننګ معلومیږي. نو ځکه دی په اکثره پښتني سیمو کې دغه مشکل موږ لرو. دوی به یو څو ورځې مخکې د کندهار د معارف د رئیس راپور اورېدلی اوسي چې په د تیرو شپاړسو کلونو راهیسې موږ د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم د دولسم څخه فارغان نجونې نه لرو. مشکل همدغه ټولنیز مشکل دی چې موږ یې لرو، که هغه ناوړه دودونه او رواجونه دي، هغه د کم سن واده دی، هغه ته اجازه نه ورکول کېږي د کور د باندې راوځي درس وایي، یعنی ځان ته یو هیب ګڼل دی چې دغه لور یا دغه خور د کور څخه راوځي.
په دې دوره کې پاتې کېږي لکه تاسو ویل نو ته بند خرافاتو په لور به ټولنیز دغه دویمه پښتنه چې
وته. بله 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 ویل چې تاسو څو نه اوریدل کېږي تر اوسه پورې موږ منفي غږ نه دی پورته کړی، همیشه مثبت فکر مو کړی دی، مثبت غږ مو پورته کړی دی، او همیشه اوریدل سوی دی. همیشه چې مو مشکلات لیدلی دي په خپل ټولنه کې هغه ځغ مو پورته کړی دي او د مشرانو جرګې د ریاست ته خواڅه د دارالانشاء د خواڅه هغه تعقیب سوې دي او هغه پیګری سوې دي چې ترڅو هغه اهداف ته موږ رسیدلی یو. بعضې وخت کې زما د کمیسون غړي زما په حق لبانې میلمنو ته وایي چې دا زموږ د هغه خوندو څخه ده چې موضوع پیګیری کوي او نه پرېږدي چې هغه کس چې خیانت یې کړی هغه کس چې فساد یې کړی هغه آرام وکښینی ورڅخه او هغه کس چې لاسته راوړنه لري خدمت یې کړی هغه بې تقدیره
پرېږدیهمیشه
همیشه همدغه مې اهداف مې همداسې دي چې تر څو ځان ورته ونه رسوم آرام نسم کولای. ځواک صاحب یا محمد قاسم د هلمند څخه ورورو په مننې سره زه واده مې کړی دی تقریبا درې زامن درې لورګانې لرم چې ټول ماشاءالله غټان دي او د دوی سره ډیر ښه ژوند لرم. ډاکټر صاحب مجاز صاحب وویل چې کتاب مې لیکلی دی دوی ته د دې کتاب د لیکنې مبارکي وایم. ذهنیت سازي په افغانستان کې مهم اصل دی چې باید زموږ لیکوالان ودې ته توجه وکړي او پر دې باندې کار وکړي او دا د عموما تر ټولو خلکو پورې ورسیږي خو ډېره ښه لار بېدای شي د مطبوعاتو د لارې څخه دا پخش شي او د دې هغه بعضې عمده ټکي راواخیستل شي په بعض خپرونو کې.
نن سبا مطبوعات تقریبا د هر چا په لاس کې دي او دلته مونږ پیغام خپور کړو مهم پیغام
زما هم پیغام دا دی چې هغه څوک چې خپل ماشومان د کور نه د باندې پرېږدي یا مدرسو ته ځي یا سودا پسې ځي یا د یو چا کور ته ځي حداقل هغه ادرس هغه د ټلیفون نمبر د دوی په جیب کې د به اسانه لار وي د هغو د پیدا کېدو دپاره. نن سبا موږ په افغانستان کې ډېرې داسې ستونزې لرو. کمیسیون دفاعي کې یم ډاکټر صاحب د دې کمیسیون پورې داخله وزارت دفاع وزارت ریاست امنیتي ملي مواد مخدر او ارګنهای محل دا ټول په دې کمیسیون پورې اړه لري چې په دې
دلته مو مشکل کمیسیون ستونزو ډک وي.
بله او همیشه کوشش کوو چې په دغه هر عرصه کې چې زموږ امنیتي او ډېرې مهمې موضوعګانې دي په هغه کې ښه کار وکړو ښه وځلیږو او سفرونه مو هم به حد زیات دي. نصر و نور کمیسیونو زما په نظر رښتیا هم
ډېره مننه اغلې رڼا ترین. مونږ ډېر بخوریدونکو ته هم ځکه ورکو چې دوی ستاسو سره د خبرو لیوالتیا لرله او منتظر وو. ستاسو ګڼې پوښتنې لا هم پاتې شوې. زموږ پوښتنې البته چې تاسو څخه هم باید کړې وای خو اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې مونږ یو بل خبرونه وخت را رسیدلی دی. نور مزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا